شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خواشینی دی. ښاغلي تورک له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم د بندیز، کار او تګ راتګ په ګډون د ژوند له ټولو برخو د ښځو څنډې ته کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع باید د ټولو هغو اړخونو د اهدافو په سر کې وي چې په افغانستان کې او یا د افغانستان لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. ترک همدرس له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې بیګا ناوخته خپور شو ویلي چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوال ورځ په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی دی. د سفارت پرون د مارچ په 3مه د دې ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرسو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. سفارت په ګډه د افغانستان د بیساري طبیعي میراث د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کړې. په افغانستان کې ډیری وحشي ژوي د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې له منځه تللي او د واورین او پړانګانو په څیر ځینې کامیابه ژوي یې د انقراض له خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. شریف داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8مې په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د ځانګړو افرادو په توګه وګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه چې ډېرې رایې ګټلې دي جوړ کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي. او داسې مهال چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ هڅه کوي، د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوزنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینا پودګوریچا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فیلیپ ایوانوویچ سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
بیا
په یو راپور کې به واوري چې افغانستان سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې څه ډول پرمختګ وکړي، او په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي.
مشکلات به ډیر مخته وي، او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په یو لړ زیانمنونکو له ډلې ښځینه او نجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او افغانستان کې بندې پاتې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ښایي ټول منځني ختیځ ته ناوړه پایلې ولري. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د پاکستان د نوي حکومت پر وړاندې د ننګونو اړوند بحثونه پکې اورېدای شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شوې لې، یوازې 13 ونې د شری د ناروغي نږدې 200 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې وای، د ناروغي ماشومان سخت کمزوري کړی دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1109 اویا مشکوکې پیښې ثبت شوې چې لامل یې د 9 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. WHO پرون خپل نوي راپور کې لیکلي یوازې 13 اونۍ د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې، او د دې ناروغۍ له امله د 50 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. د دې راپور پر بنسټ له دې 50 تنو یې 3 په هلمند، 2 په کندهار او 1 په سمنګان کې د دې ناروغۍ قرباني شوې دي. په مړو شویو کې 2 ښځې او پاتې 3 له 50 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په 3 اونۍ کې بیا د شری ناروغۍ 1113 شکمنې پیښې ثبت وې، او د دې ناروغۍ له امله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړل شوی وو. WHO زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 50 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په وروستیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلي وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغېزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولې د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسیدونکي شریفه چې درې ماشومان شری نیولې او یو یې په روغتون کې بستر دی، ازادي یو ته وویل
پوسټ هغه د ماشوم د لون په د کوم د دکټ به ځان را غورځو پای ګرځي عمل کیږي دغه به د زړه تکان او د غوړې د
تاسو الماس چې لوري شرینی ورې وای د ناروغي کوچنۍ لور تر بستر را سوړې ده.
را کو کای و عمل یو چې هغه څنګه لې بستر کړ بیا هم په تر بیا بل نه څه پرو په چې دی بیا پای دې کې بستر هغه څه بیا کور په تا بیا هم درې شپې د استی کې د بیا هم را وسدلې او اوس به هغه د شری دی.
لشری سربیره تنفسی، کویډنولس او کانګو هغه نور ناروغي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په ورستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان په دې اړه چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به د افغانستان په اړه د هیواد په سیاست کې کوم بدلون راولي کنه بیلابیل نظریات لري. ځینې شنونکي وایي دا ټاکنه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسي نه بدلوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. شهباز شریف نن د پاکستان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه. جزئیات یو ځل بیا د امید ظهیرمل په راپور کې.
د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوروسته هغه د دوشنبه پورز لوړه وکړه. خو لټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونشي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحاق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوځ کوي او د ملکي حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوځ دخوا تعینېږي. د پاکستان د پوځ خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي پاکستان حکومت باید عملی کی.
خود سیاسی چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وای شاید په امنیتی او سرحدی مسائلو کې د پاکستان د پوز پریکړې مهمې وي، خو د نوې کابینې پر اتک سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمېر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسی د افغانستان په اړه باندې او د هندوستان په اړه باندې امنیتی مسایل دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده. هغه پاکستان فوج او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي، خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې په اسلام آباد کې جوړ وي، هغوی د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولی شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اند چې شهباز شریف د خپل حکومتوالۍ په چارو کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. دوی وایي دا ستونزې له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړې دوه رسیږي. په ښکار وروستیو نږدې دوو کلونو کې د پاکستان اړیکې د طالبانو له حکومت سره چندان خینه بریخي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې امن پټن ځایونه لري او تر څنګ د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې، خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړې او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکتا د طالبانو له بیا ځلګي رسیدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ څو ځل په تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې ترڅنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لورې په یو بل اچول دی. له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پریکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوې او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف له لوري وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه تحلیل مو اوریده. شهباز شریف داسې مهال خپل 15 کلنه کاری دوره پیلوي چې پاکستان له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. امنیتي ستونزې هم له پامه نشي لرې کېدی. د ازادي راډیو د مشال څنګ له کتونکو داوود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د پاکستان د حکومت بخپل 15 کلنه دوره بشپړ کړي؟
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاوند میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي. احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج هغه دا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د پاکستان به خبرې ترې اوسکیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی، پاکستان کې به نور ګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان ک یوازې د عمران خان ګوند شي، نو اغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شهباز شریف چې پرون خپلې خبرې کوي، یعنی تقریر یې کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي، غړي چې دي، هغه ولاړو او هغې چغې نارې والي، نو هیڅ چا د شهباز شریف آواز نه اورېد. اوله خبره خو دا هم دومره لویه خبره ده، دا په لومړی او دویم ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي. خو لویه خبره دا ده چې آیا شهباز شریف به وکولی شي چې قانون سازي به وکړي، په داسې حالاتو کې ځکه د یو قانون پاس کوو دپاره څومره اکثریت پکار وي بیا د هغې مخالفت څومره پکار
دی. اکثریت ته کتنه وکړي دریو دوه برخې
دي. هغه اکثریت شهباز شریف ته به تر څه حده پورې حاصل وي، خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي مومنټ غوندې ګوند په ملګرتیا کې چې اغي تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د اغي مقصد نه پوره کیږي نو اغي اواز چې زمونږ در سره نه یو مرګري، نو دا بلکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم چې دا بلکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي.
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټول هیواد په کچه زیات دي. هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهرې راوباسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحلې ته ورنږدې کی؟
هغه حال ته خو به اونرسي، ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ د مئی د نهمې واقعې ذکر کوئ نو په هغې کې ډېر زیات تاوتریخوالی شوی او په فوجي چاوڼیو باندې خلک ورغلي وو، ډېرو ځایو ته نقصان د پاکستان د ریډیو عمارت یې سوځولی وو. هغه حال ته خو به اونرسي، خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډېر زیات تنګ دي، نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډېره حاصلوي هر کله چې دی احتجاج کوي، نو د دې د وجې نه به شهباز شریف حکومت ته ډېر مشکلات جوړېږي.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکي داود خټکو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، د منځني ختیځ کړکیچ ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس په غزه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او له اسرایلو نه یې غوښتي دي چې د کله بندې شوي سیمې ته، چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده، د زیاتو بشري مرستو د رسولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر تورک وای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوی ضروري و او خبرداری ورکړ چې که د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی تورک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرایل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې، لا د مخه یې لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وویل دې ته ژوره اندېښنه لري چې که د دغې جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لرې پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. ښاغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرایل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ و بالا او زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې او اسرایل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرایل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2006 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کیږي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس له اسرایل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1950 کال د یو سوله ییز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لورې د یرغملو خلاصون یقیني شي. پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور دې ډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیايي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنګي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شي او له عاملانو سره حساب کتاب وشي.
خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 12 شپګنوي متر منځنۍ چپه خبري د سهار په شپګو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 19 یويشت او 25 متر لاندو چپو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپله اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بولي. په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیریږي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د څنډې ته کولو په هڅه کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شنبه په ورځ د اعلامیه په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دی چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه بې برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسیتي تبعیض او جنسیتي اپارتایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسني وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پریسار احمدي چې د هرات ولایت اوسیدونکي او لزده کړو بې برخې شوې ده، ازادي راډیو ته وویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیزې کتي باید مساوي وي، له بده مرغه د غیر مساوي چلند د ښځو سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي، کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سایری په نوم لزده کړو یوې بلې بې برخې شوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
دو کاله کېږي چې موږ له زده کړو بې برخې یو او ټولګیوال مو زده کړې کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډېره دردونکې ده ځکه موږ زده کړه نشو کولی او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسیتي تبعیض دی.
د بشري حقوقو فعال نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړې توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولي او وایي چې طالبان د بشري حقوقو هیڅ قانون ته ژمن نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقوقو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تاریخ او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات افغانستان داخلي مسایل ګڼلي دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. بلخوا د شنبههای ارغوانی غورځنګ غړو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان ښځینه ورزشکارانې په هیواد کې دننه او په ایران او پاکستان کې له ګڼو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په عین حال کې په دې هیوادونو کې یو شمیر افغان ښځینه ورزشکارانو هم ازادي راډیو ته ویل چې له امنیتي ګواښونو، له ورزشي تمرینونو د لریوالي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. طالبان باور دارند که وضعیت زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی په نوم غورځنګ یو شمېر اعتراض کوونکو ښځینه ورزشکارانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنې وکړه. هغوی د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبانو
له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې افغاني ټولنه کې یو له ډېرو زیانمنونکو له ډلې ښځینه او نجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او له بده مرغه په افغانستان کې بندې پاتې دي. دوی له امنیتي ګواښونو، د طالبانو له ګواښونو، کورنۍ تاوتریخوالی او اجباري ودونو او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه له ناامیدۍ څخه کړېږي.
دوشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې ښځینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روینا چې د جوجیتسو ورزشکار ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې عمله چې موږ ورزش نشو کولی دې کس موږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. څه ناهیلې یم چې هېچا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوی وم، هیڅ مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېدل، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکار چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لرې یو، ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولی چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د اولمپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړئ زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو کتار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه، چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې، خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د پاکستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په